د اس بي اس پښتو خبرونه قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم شیر زندریم د افغانستان او سیمې مهمه پیښه تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به هیڅ کله د بیان ازادي سانسور نکړي، ځکه د ده په خبره د مطبوعاتو سانسور به په هیواد کې د بیان ازادي له نابودۍ سره مخامخ کړي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، ژمنه وکړه چې حکومت به په واقعي شکل د بیان له ازادي ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې ولسمشر له ژورنالستانو او د رسنیو له مشرانو وغوښتل چې له ځنډ پرته اخلاقي موازین ترتیب کړي. غنی تاکید وکړ چې رسنۍ باید تر ډیره تحقیقي کار وکړي، ځکه دغه راپورونه اداري فساد برملا کوي او حکومت به دغو مواردو ته د رسیدنې په هدف یو مرکز جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ژورنالستانو په استازیتوب دانش کړوخیل اندوښنه وښوده چې په تیرو دوو کلونو کې امنیتی او اقتصادي ستونزو پر رسنیو بد اغیز کړی. نوموړی په دې برخه کې د حکومت د جدي پام غوښتونکی شو. د نای یا د افغانستان له رسنیو د ملاتړ د ادارې موندنې ښیي چې 2016 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په هیواد کې 8 ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د عباسین قاتلینو ته سخته سزا ورکړي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون دا خبرې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. تر دې وړاندې د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز او د عباسین کورنۍ هم له حکومت غوښتي چې د عباسین قاتلینو ته سخته سزا وټاکي. دغه غوښتنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې 14 کلن عباسین درې میاشتې مخکې د انسان تښتونکو لخوا د کابل ښار په کارتینو سیمه کې لومړی اختطاف او وروسته په ډېرې بېرحمۍ ووژل شو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یوه ښځینه پولیسا پرون له غرمې وروسته د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. د دغه ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې دا ښځه نسرین نومېده او د کندهار ښار په لومړۍ حوزه کې وژل شوې ده، خو د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نږدې 15 ورځې مخکې هم د دغه ولایت د پاسپورټ آمریت یوه ښځینه پولیسا په همدغه سیمه کې وژل شوې وه، خو د هغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و. په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي په کوټه د طالبانو په بمی برید کې لږ تر لږه 15 پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو یو چارواکي سید ندیم شاه بی بی سی ته وویل چاودنه د کوټې ښار په ختیځه برخه بای پاس کې شوې ده. هغه وویل بم د ریموټ کنټرول په وسیله هغه مهال وچول شو چې له سیمې د پولیسو ګزمه تېرېده. د کوټې د پولیسو چارواکي وایي په روان کال کې په کوټه او شاوخوا سیمو کې تر 15 ډیر پولیس سرتیري په بمی بریدونو او هدفي وژنو کې وژل شوي او تر ډیره یې په پاکستاني طالبانو منلې ده. د بمی برید مسؤلیت هم طالبانو منلی دی. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا هزارې ډویژن هریپور کې امنیتي چارواکي وایي په ښار کې پر یوه کور چاپه اچولې چې د یوې مېرمنې په ګډون درې مشکوک ترهګر پکې وژل شوي دي. سرچینه وایي چاپه د چهارشنبې په شپه اچول شوې ده. د سیمې یو امنیتي چارواکي بشیر احمد بی بی سی ته ویلي څارګرو ادارو ورته رپورټ ورکړی و چې په همدې کور کې ترهګر دي، ځکه یې نو امنیتي ځواکونو او پولیسو سرتیرو پر همدې کور چاپه واچوله. یا چارواکي په خبره په دې پیښه کې درې ترهګر او یو د امنیتي ځواکونو سرتیری هم وژل شوی دی. او د قبایلي سیمو له 1 میلیون زیات زده کوونکي له تیرو دوو اونیو راهیسې له زده کړو بې برخې دي، ځکه چې ښوونکو یې په احتجاج لاس پورې کړی او له همدې عمله د قبایلو په زرګونو ښوونځي هم تړل شوي دي. دغه احتجاج کوونکي ښوونکي وایي دوی قبایل د ژوند د نورو اسانتیاو په څیر په تعلیمي ډګر کې هم تر نورو سیمو وروسته دي. په سلګونو ښوونکو پرون چهارشنبه په 14 ورځ هم د خپلو حقونو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی پرون یو ځل بیا د اسلام آباد مطبوعاتي کلب مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. د ښوونکو د دې احتجاج له امله د قبایلي سیمو شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې شوي او ښوونځیو ته یې کلپونه لګېدلي دي. دا او د افغانستان او سیمې مهمې پیښې چې ماشیر زی اندړ وړاندې کړل.